به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشه تاسو ازادي راډیو ته غواګیست مخکې درې چې د خبرون مطالب تلل شو خبرونه د طالبانو د برنامه 4 وزارت سیسی مرسیل شیر محمد تباس ستانګزی وای چې د انجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجیه نشته د طالبان لمشر څخه غوښتل چې د افغان خزا وینجونو پر زده کړو بندیز لري کړی ځکه چې د کارته هیڅ پالم نشته اباس ستانګزی د څرګندونی پرون د خو سولت پیو دینی مدرسې کې په وینا کې وکړي د غونډې ګډونوالو ویل چې د خزا وینجونو د زده کړو او د معنی کول لپاره هیڅ دلیل او شری توجیه نشته او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملایبت الله خوزاده شخصي نظر و طالبانو د 2023 په اگست کې له وخت تر رسیدو وروسته لږ ټولګي پورته انجونې له زده کړو په تدریج منع کړي او په پیل کې ویل چې دا بندیز به موقتي وي خو په اوس په اړه چې د انجونو ښوونځي به تر کله بند وي اولې بندې څه نه وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وای ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي د طالبانو ستره محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې یوه پلاوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایي قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره یې لیدلی دي په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دوړو خواو د عدلي او قضایي همکاریو د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړي دي د طالبانو د ستره محکمې په خبر پاڼه کې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د دقیق وخت او شرط په اړه څه نه دی ویل شوی په افغانستان کې د ایران د سوداګرۍ اتشوای چې په تیرو دوو کلونو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګرۍ اړیکو پر لاپسې وده کړې ده د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې حسین روسایی ویل چې په 2023 کال کې د دوړو ودونو د سوداګرۍ تبادلو اندازه د وړم کار پرتله نږدې 43% زیاته شوې ده حسین روسایی هم درز ویل چې د افغانستان په 2023 کال کې د ایران څخه د څه باندې 3 میلیارډ او 1.3 میلیونه ډالرو واردات کړي دي هلدا چې په 2023 کال کې ایران افغانستان ته د 1 میلیارډ او 1.4 میلیونه ډالرو صادرات لرل اسرائیل ایران وکړ چې له افراطی ډلو حماس سره په غزه کې اوربند ځای وخت له 1:15 دقیقو څخه پیل شوی وو دا ځنډ د حماس لخوا د خوشی شوی او یرغملو د نوملړ په تر لاسه کولو کې د ځنډ له کبله درې ساعته نه وخت پیل شو ته د ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونه کې اته کسان وژل شوی او 15 نور ټپین شوی حماس د غزه د تخنیکی دلایلو پیچلو میداني شرایطو له امله بللی وو او روسي د دریو خوشی شوی اسرائیلي خزو نومونه خبرې کړي دي تاکر شید چې امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا رسمه د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي ډونالد ترامپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشری دوهمه دوره پیلوي ولی چې د ولسمشری لمړی ورځی به د هغه ژمنو عملی کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې د ډونالد ترامپ انتقالي ټیم اصل اجرایی فرمانونه چمتو کړي سو هغه د خپل دندې په لومړۍ ورځ لاسلیک کړي د دوی لمخې د دود لمخې منتخب ولسمشر د لوري د مراسمو پر ورځ له تعریف وروسته د سپینې ماڼۍ او فایل یا بیزوی دفتر ته ځي او د مخکې چې سپینې ماڼۍ ته په څیرمه واټونې کې د رسم گذشت په مراسمو کې ګډون وکړي خپل لومړۍ اجرایی فرمانونه لاسلیک کوي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې ورېدلای شي له طالبانو د ځکه کونکو غوښتنه
وان ټول یو نظر ووسی او یو هم هدف وټاکي ترڅو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاص کړي
له دودیزو څراغونو له هم څومره کار اخیستل کیږي
امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیفه دي چې برقي څراغونه واخلو د هغه نه استفاده
او له پاکستانه د افغانانو ویستلو د پاکستاني کاریګرو پر کاروبار اغېز کړی دی
مو غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي مو غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار
خبرونه کړتن نور پرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت بارنوی 4000 مرسیل د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز مخالفت وکړ. شیر محمد عباس ستانگزی تازه خوست کې وی غونډه تویل چې دوی په کوملار چې روان دي د طبیعت خبره نه ده شریعت. نو وړي مخکې هم په دې اړه ورته څرګندونه کړې دي. په ورته وخت کې ل زده کړو به برخه یو شمیر انجونی هوای چې روان وضعیت نه هلي دي او د طالبان حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. نور جزئیات د سنولا کاکړ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی یو ځل بیا د افغان میرمنو پر زده کړو د بندیز پر موضوع نیوکه وکړه او دا یې د ټولنې له نیمه قشر سره بې عدالتي وبلله. نوموړي د شنبه په ورځ د جنوري په 13 نیټه په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په خبرو کې پر خپلو مشرانو غږ وکړ څو د زده کړو دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي. هغه غونډې ته په وینا کې چې یو شمیر کورنۍ رسنیو یې ویډیوګانې خپرې کړې دي زیاته کړې ښاغلی ستانگزی دغه راز ویلي چې د نجونو پر زده کړو بندیز ته کومه پلمه نشته او نه هم کومه پلمه پیدا کېدای شي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مای له روان وضعیته ناهیلې دي او د طالبانو حکومت باید دوی ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي. له دوی څخه یوه چې پوهنتون ته له تګ بې برخې شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په دې هیله یم چې طالبان ټول یو نظر ووسي او یو سم هدف وټاکي تر څو د افغان نجونو پر مخ باندې د تعلیم او تحصیل دروازې خلاصې کړي.
له ښوونځي راګرځول شوې یو زده کوونکي بهر هم ازادي راډیو ته وویل
یو کس نشي کولای په هواد کې دومره لوی تغییر راولي تر سوچ نور کسان د دې له نظر څخه ملاتړ ونکړي. موږ دا تمنو شو کولای چې په هواد کې به کوم بدلون راشي.
د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی مخکې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د نوموړي دا تازه څرګندونې داسې مهال دي چې د جنوري په 11 او 12 نیټه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه په یوې نړیوالې غونډه کې هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز وغندل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر کار او نورو سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د بندیزونو سربیره له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو او ان په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی دی. نړیوالو له دې عمله په پله پسې توګه د طالبانو پر حکومت نیوکې کړې دي او دوی د میرمنو په وړاندې له بشري حقونو په جدي سرغړونو تورن کړي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل ټول جایز حقونه ورکړي دي. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د نړیوالې غونډې جوړوونکي د سعودي عرب نادولتي ادارې رابطې العالم اسلامي مشر وایي په اسلام کې د نجونو پر زده کړو هیڅ بندیز نشته او هیڅوک باید د دې لپاره شرعي بهانې ونه لټوي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د افغان میرمنو پر زده کړو بندیز باندې مخالفت ښودلی دی. پر همدغه موضوع موږ سره د ښځو د حقونو فعالې اغلی روګل افغان مرکه کړي.
دغه په اوږدو کې د تاریخ دغه د علما تر عنوان لاندې د شریعت او فقه د دوی د افکارو په اساس منځته راغلی ده او د سوء استفاده د الهي احکامو څخه کوي. دا په جمع کې په کمال د تاسف د پروسه په 1400 کال کې را روانه ده. دا حل لاره نه ده درلودلې چې دا اوسنی کانفرنس په 12 د جنوري په اسلام آباد کې دایر شو. جهید لوړ رتبه د فقه د اسلامي فقه د اکاډمي په سطح علما وجود درلودله. هغه ما ته درې ټکي ډېر اهم و چې څوک خپل د فکر
په اغلب افغان په لاندو کې کراته وایي چې په څومره وخت کې به ممکن په لاند وخت کې د دې اجازه ورکړي نجونو ته چې هغوی د بیا د ښوونځیو ته ولاړ شي کنه.
دا مسله د نن سبا مسله نه ده. دا باید دائم الخمر حل د اساس او بنیاد خسي. دا نه ده چې نن دروازه خلاصه کړه نو زه بس چې نن دروازه خلاصه کې انساب چې د یو انسان د یو ماشوم د رشد او انکشاف او تکامل او ابتکار او خلاقیت باعث نیسي او هغه ته توپک ورزکی وازي هغه دروازه چې بندي به تر ده. مهمه دا چې زما نظر کزو سره غواړي او زه خپل نظر ورکوم. ما اساسي حل د لارې په اسلامي تفکر کې باید په جمع کې د لوړو علماو په چوکاټ کې چې دغه ام دبليو ال دی او آی اس
وای سی مننه
ته باید حل
د خزو د قونو فالغلی روګل افغان چې موږ سر مرکه کړو.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په دې وروستیو کې کلونو کې چارجي څراغونه د تیلي دودیزو څراغونو پر ځای زیات کارول کیږي او د ښند په خنوي تیلي گیسون زای هم غازی گیسون نیول دي. خو د افغانستان په دریو سیمو کې خلک له هم د کورونو درو خانه کول لپاره له دودیزو څراغونو ډیر له ایلیکنونو کار اخلي. د رڼا هغه وسیله چې په خارونو کې بیا پیوش می رستورانتونه کې د ډول پرې خوله شیدي. په دې اړه نور جزئیات د فیروزې زی پرپور کې.
لاسی څراغونه، شمع او تیلي څراغونه په خو په افغانستان کې د کورونو د روښانه کول لپاره ساده او دودیز وسایل و چې خلکو به ترې ګټه اخیسته. خو د هیواد په ځینو سیمو په ځانګړې توګه په ښارونو کې له برېښنا او برقي وسایلو د خلکو له زیاتې کارونې سره دغو وسایلو خپل ځای په تدریجي توګه د تیارو رڼولو نورو پرمختللو وسایلو ته پرېښی دی. خو په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کلیو کې خلک لا هم د کورونو د روښانه کولو لپاره له پخوانیو تیلي دودیزو څراغونو کار اخلي. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالۍ د درخکی کلی اوسیدونکو رحیمه وایي چې کلی کې برېښنا نه لري او اړ دي چې له ایلیکاین او کله هم له غازی گیس کار واخلي. د ازادي راډیو ته وویل
بر طرف ما اصلا وجود نداره، ما از گیس غازی
زمون خواته اصلا برېښنا نشته، موږ له غازی گیسونو یا تیلی ایلیکنونو کار اخلو.
د میدان وردګو ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکو محمد قاسم هم وایي چې د کور درخانه کول لپاره ایلیکاین کاروي. د ازادي راډیو ته وویل
بچ د موږ ساحه لری دا امکانات دی برق نشته دلته، نو د دې په خاطر باندې موږ د لیکاین نه استفاده کړو او د دې واس او تون هم نشته چې موږ برقي چراغونه واخلو چارج کړوغونه استفاده وکړو، ځکه چې امکانات دلته کم دي د چارج دپاره وسیله هم نشته او اقتصادونه هم ضعیف دي چې برقي چراغونه واخلو دغه نه استفاده وکړو.
خو په ځینو ځایونو کې له الیکینونو چې تیلي څراغونه دي د رڼایي لپاره نه بلکې د لرغونتوب له امله یې د ډول لپاره استفاده کیږي. احمد شاه صافی چې په ننګرهار ولایت کې د یو رستورانت خاوند دی ازادي راډیو ته وویل
لاتین چې دا منګه دا ده اثر دي، دا اثر دی او بس منګه په خپل هوټلونو کې د تاریخ چې اثر دی سړی راشي چې ولاده لاتین
تیلی گیسونه بیا چې دا هم مخکې د افغانستان په ښارونو کې د خلکو د کورونو درخانه کولو لپاره ډیر دود و، آیا لا هم کارول کیږي؟ د کابل ښار اوسیدونکې نازنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سابقه بود تیلی بودت از امو زیاد استفاده میکرد مردم
بخوا تیلی گیسونه و چه خلکو کارول اوس بیخی ورک شویدی او نشتا نزای گازی گیسونو نیولی چه خلکی کاروی برقونه کلوی کلا نوی ممک لهم دی گازی گیسونو کار اخلو.
دا افغانستان پر دیرو لری پراتوسیمو که بیا ممکن هغه تیلی سراغونه نا استفاده هم وسی چه خلکو پخپلا جوړول. دا یادوانی دا چه پخارونو که بیا دا برخنا دا دیری پرچاوی لامالا هغه کورنه چه اقتصادی وضعیتی خدهی لجهناتورونو چارچی سراغونو او المریزو برخنا و کار اخلی.
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو سړی باندې مشهور دی بي وزل ماشومان ته تمرسي جلبولو په موخه د غور ولایت د هریرود سیند د کنګلونو په مینس کې نمایشي حرکتونه تر سره کړی دي. نو مورین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د غور بي وزل ماشومان چې په بي وزلۍ کې ژوند کوي سمدستي او جدي ملاتړ ته اړتیا لري. نور چې زیات د سپګمې پر پور کې
افغان ورزشکار عبدالقاسم فردوسی چې په ادم برفی یا د واورو په سړی مشهور دی تازه د ژمي په دې سړه هوا کې د هریرود سیند په کنګلونو کې د نمایشي حرکتونو په ترسره کولو د غور ماشومانو ته د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلي فردوسي د یکشن مې په ورځ د جنوري په 19مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندویه ادارو نړیوالو بنسټونو او سوداګرو وغوښتل چې دغو ماشومانو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې د غور ماشومان په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي او بیرنی ملاتړ ته اړتیا لري.
خواست و تقاضای ما از نیادهایی که امداد رسانه میکنن و از نیادهایی که در بخش
زمان گفتنه له ټول نړیوالو ملی مرستندوی ادارو سوداګرو له حکومت څخه دا ده چې د ماشومانو لاسونی سی او هغوی ملاتړ وکړي، هغوی د هیواد راتلونکي دي ترڅو زیانمن نشي،
حمایت بکنن، اینا آینده کشور هستن تا اینا متضرر نشن که آینده ما متضرر نشه.
د فردوسی په خبره د غور ولایت ماشومان نه یوازې له زده کړې او روغتیایي خدماتو محروم دي، بلکې د ژمي په دې سړه هوا کې آن تودې جامې هم نه لري. په همدې حال کې د غور ولایت یو اوسیدونکی حمید الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دو ماشومان می په بازار کې کار کوي، خپل خو مایوب یم او کار نسم کولای، موږ ډیر مجبور او مستحق یو. باور وکړئ چې اوس مهال هیڅ د خوړو لپاره څه نه لرو، نن چې تیریږي سبا ته حیران یو، هیڅ نه پوهیږو چې څه وکړو.
نذیر احمد چې په دې ولایت کې یو کارګر ماشوم دی هم وایي
نذیر احمد دا د دوه دکان کار کوم، د ورځې دې شپتن خارا کوي، یش په باندې کور ته درې ډوډۍ وړو یادوه او پلار می لاس گاډی لري. زه اوس نشم کولای چې مکتب ویم، کورسونه ویم، تعلیم کوم، پیسې نشته.
د ریلیف ویب سایټ د راپور له مخې چې د جنوري په 13 خبر شوی د جمی له پایل سره هم مهاله د غور د اوسیدونکو وضعیت ورستر بلې خرابېږي او بشری ناورین چې له پامه غورځول شوی وی لا ډیریږي. دغه ادارې ویلي چې د پرله پسې وچکالیو له امله چې حاصلات او څاروي له منځه وړي، د دې ولایت د خلکو ستونزې ډېرې شوې دي. یاد سازمان همدارنګه ویلي چې غور ولایت له 100,000 څخه ډېر نفوس لري چې په سلګونو لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي او د دوی عاید ډېری کرنیزو ځمکو پورې تړلی دي چې باران یې اوبوي. په غور ولایت کې لومړی ژمنۍ واوره له پلازمینې کابل څخه ډیره مخکې د نومبر په وروستیو کې شوې. درنې واورې وضعیت نور هم خراب کړی او اکثره وخت د لارې بندېدو له امله کورنۍ لومړنیو موادو ته لاسرسی نشي پیدا کوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 9 ولایتونو کې د شدید واورې، باران، سختو بادونو او سیلابونو د راوتلو د احتمال خبر ورکړی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه کې اوربان چې ټاکل شوی و نن په ځای وخت د سهار په 3:30 بجو نافذ شي، 3 ساعته په ځنډ پیل شو. اسرائیل په دې مینځ کې پر غزې بمبار ته دوام ورکړ او ویل چې حماس له موافقې سره سم د لومړیو درو تنو چې باید خوشي شي د نومونو لست نه دی ورسپارلی، خو حماس بیا ویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا کار په وخت ونه کړلی شو. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
اسرائیل اعلان وکړ چې له افراطي ډلې حماس سره په غزه کې اوربند ځایي وخت له 11:15 څخه پیل شوی دی. دا ځنډ د حماس لخوا د خوشي شویو یرغملو د نوملړ په ترلاسه کولو کې د ځنډ له کبله 3 ساعته نه وخت پیل شو. د دې ځنډ په لړ کې اسرائیل په غزه بریدونه روان وساتل. د غزې د چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. حماس دغه ځنډ د تخنیکي دلایلو او پیچلو میداني شرایطو له امله بللی او وروسته د دریو خوشی شویو اسرائیلي ښځو نومونه خپاره کړل. د دې توافق لمخې د 22 ورځو په موده کې به د 3 اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو په بدل کې سلګونه فلسطینی بندیان د اسرائیل زندانونو څخه خوشی کړی شي. ټاکل شوی و چې د غزې په ترنګ کې 15 میاشتنۍ جګړه د یکشنبې په ورځ د سهار په 8:30 بجو بنده او اوربانټینګ شي، خو د اسرائیل ملګری پوز ویان دانیل هاګاری د سهار په اتمو بجو یوې خبري ناسي ته وویل چې د بنیامین نتانیاهو په امر اوربان نه عملی کیږي، ځکه چې د حماس افراطي ډلې توافق مات کړی او تر دې دمه د هغو یرغملو د نمونو لیست چې ټاکل شوی و نن یې خوشی کړی نه دی وړاندې کړی. د اسرایلی ورسپانې یت یوت اهرونوت د راپور لمخې حماس ویلی چې د یرغمل شویو کسانو د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ په میدان کې د تخنیکی ستونزو له امله لري. د ډلې زیاته کړې چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د حماس یو غړي مخکې ویلی و چې د نوملړ په وړاندې کولو کې ځنډ د دې لپاره راغلی چې یرغمل شوي اسرایلیان باید لومړی خوندي ځای ته بیول شي. ټاکل شوی و چې حماس د شنبې په ورځ د مازیګر په 4 بجې د لومړیو درو کسانو چې باید خوشي کړي د نمونو لیست وړاندې کړي. مخکې ویل شوی و چې درې اسرایلی یرغمل چې ملکی شزی دي د ماسپښین په 4 بجو خوشي کیږي او د اسرایل خاورې ته د هغوی تر انتقال وروسته به له نیوي زیات فلسطینی بندیان خوشي شي. د اسرایل پوز ویان د یکشنبه په سهار ټینګار وکاو چې تر هغه وخت چې حماس د هغو یرغمل شویو کسانو نوم لړ چې د هغوی پر خوشی کولو توافق شوی وړاندې نکړي اسرایل به اور بند ونکړي او د پوز عملیات به دوام ولري. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل کیږي. د اسرایلی تلویزیونونو د راپورونو لمخې په هغه شیبه کې چې باید اور بند نافذ شوی وای پر غزي هوایي بریدونو دوام وکړ. په همدې حال کې د اسرائیل پوز اعلان کړی چې د نن ورځې له سهار څخه له هغو سیمو څخه شاتګ پیل کړی دی چې د فلسطینی وګړو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي چې له دغې واده د افغان کډوالو نیولو او جبري ستنولو د دوی په کاروبار بد اغېز کړی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت غوښتل چې په بېلابېلو پلمو دي په دغې واده کې میشه افغانان نه ځوروي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا وایي چې په پاکستان او په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو لړۍ په افغان میشتو سیمو کې په کاروبار بد اغېز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د زینو هغو د جبري ستنولو سره هم مهاله یو شمیر پاکستانی کاروباریان وایي د لړۍ کاروبار ته لوی تاوان رسولی دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې ډیری افغانان اوس د پولیسو د نیولو له ویرې ښارونو ته نه راوځي او په ځینو بازارونو کې ګڼه ګوڼه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلام آباد اوسیدونکی زیشان چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري ازادي راډیو ته وویل
کافی لوګ جا رہے واپس کیونکہ یہاں پہ جو حالات بنے
ڈیرے افغانان بیرتا افغانستان او یا هم نور خارونو تروان دي زکه دا کوم وضعیت چې دلته روان دي د زغم وړ نه دي. د خلکو عزت ته پام نه کیږي نو داسې وضعیت کې خود څوک نه پاتې کیږي. ټول د وټلو په فکر کې دي چې زه فکر کوم په پرمختیایي کارونو ډیر بد اغیز کوي. له حکومت غوښتنه کوي چې دوی دې نه زوروي او سانتیاوي دې ورته برابرې کړي.
د پاکستان د سند ایالت اوسیدونکو حسنین چې په اسلام آباد کې د تازه سبزی او میوه دکان لري هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پہلا ہمارا کاروبار بہت
د افغانانو تر روسي نیول وړاندې زمو کاروبار ډیر خو لاغ رئیس چې دوی پاکستانی پولیسو د افغانانو د نیول لړۍ تیز کړي. زمو میوي او ترکاری ډیری خرابېږي ځکه چې اخیستونکي تر ډیر هم د افغانانو پټول کې دی لړۍ زمو په کاروبار خرابات اخیز کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پیښور خار یو سیدونکو د نوم د نو خود په شرط ازادي لري ته ویل چې دوی د افغانانو پستانولو نه دی خوښ او باید د دې لړۍ مخاوني ول شي.
مونږ غواړو چې افغانان پاسي په پاکستان کې او افغانان کاروباري خلک دي. مونږ غواړو چې پاکستان کې افغانان کاروبار وکړي او دا خبره چې افغانان پاتې شي دلته او افغانان ښه خلک دي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له پیل سره هم مهاله په پاکستان په ځانګړي توګه په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. د ځینو راپورونو پر بنسټ پاکستانی پولیسو د بی اسناد افغانانو سربیره ځینې هغه افغانان هم نیولي او ستانه کړي چې قانوني اسناد هم لرل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د جنوري په 15 ویلیو چې دغه سفارت شاجدفیر په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د دفتر له مسولینو سره په کتنه کې په اسلام آباد او راولپنډي کې د افغان اتباعو د نیول کېدو او زورونې په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. یاد سفارت همداشان د جنوري په 16 نیټه ویلیو چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې نږدې 800 افغانان نیولي چې په نیول شو کسانو کې د معتبر او اسنادو درلودونکو کسان هم شامل دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده خو د پاکستان حکومت تر اوسه د دې خبرګونونو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم وایي چې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ پر افغان میشتو سیمو کې د خلکو په کاروبار منفي اغېز پرېښی دی. د دغه شورا مشر علیمی افغان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د افغانانو د نیول او ستنولو لړۍ د افغانانو سربیره په پاکستانی کاروباریانو هم ناوړه اغیز پریخي او په کار د چې د پاکستان کاروباریان هم پر خپل حکومت فشار راوړي څو د افغانانو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره له ځنډ پرته اقدامات وکړي. تازه د ناروې د کډوالو شورا مشر ویلي افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بحران نړۍ له یاده ایستلی دی. یان انګټ شمبا د جنوري 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي پاکستان اته لک افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښاري شمیر رسیدونکو وای په دې ښار کې د رکشاو زیاتوالي او ډېری غنی غنې لسون سر مخ کړی دي. خود دې خرزین نور رسیدونکو بیا رکشا د ښاري ترانسپورت په برخه کې ګټور بولوي چې خلکو ته اسانتي پیرا مسته کړی دي. نور جزء د کرام لکرام پر راپور کې
د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار چې خای یو شمیر کسانې د رکشو د ښار په نوم هم یاد کړی ځکه د دې خبره ل انسانانو په کې رکشاوي ډېرې ترسترګو کیږي. دا کوچنۍ ترانسپورتي وسیله خای د ډېرو کورنیو د روزي ګټلو وسیله وي، اسانه او ارزانه هم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بې وزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې، د جلال آباد یو شمېر اوسیدونکي وایي سره له دې چې ښار کوچنی او رکشاوې پکې له حده ډېرې دي، خو د دوی په خبره ډېری بېروزګاره ځوانان له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ ګټي. د دې ښار یو اوسیدونکي زاهد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دا چې ښار وړوکی دی او رشکې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د زرګونو کورنیو کار ورسره کیږي. ځوانان مصروف دي، سار راوځي خپل کار ته، او دغه ځوانان په رشکاو کې مصروف دي. تټول خبر داده شي له نشې توکو څخه لري دي خپل کار کې سار راوځي تر ماخام.
که څه هم اوس مهال په جلال آباد ښار کې د رکشو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر جمهوری نظام کې د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي و چې په دې نسبتا کوچنی ښار کې تر 15 زره رکشاوې ګرځي. یو شمیر رکشا چلونکي وایي پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بیروزګاری په دې ښار کې د رکشو شمیر لا پسې زیات کړو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ رفیع الله وایي د دندې په لټۍ د ډیرو دفترونو دروازې وټکولې، خو بالاخره آر شو چې رکشا واخلي او د خپلې کورنۍ لپاره پرې یو مړې نفقه برابره کړي.
بس دغه یو رشکه ما اخیستې ده، هغه هم په کښتو اخیستې ده، خپل رشکه مې نم ده، او بس مزدوري پی باندې کوو. او مزدوریان چیرته دي؟ دا چې خو ګوره چې ټول جلال آباد ښار د رشکو نه ډک دی، او دغلته قرارې ولاړې هغه بیخ سوارلی پیدا کیږي نه سر نه تر ماښامه پورې. داسې 15-20 روپۍ راټولېږي، خپل گزاره کیږي نه، خو بس خپل ځان پی باندې چلوو، څه وکړو، بله لاره نشته.
د جلال آباد ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دا ښار 120 کیلومتره مربع مساحت لري او د وګړو اوسنی شمېر 1 میلیون انسانانو ته رسیږي، خو په دې ښار کې هیڅ ډول منظم ترانسپورتي سیستم نشته او وګړي له رکشاو ګټه اخلي چې د ځینو په باور د ښار ښکلای ګډوډه کړي او په دې ښار کې پریمانه غږیز او چاپیریالي ککړتیا رامنځته کړي. د جلال آباد دوه اوسیدونکو زبیح الله او عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ښار کې تر بل هر وخت د رکشاو شمیر ډیر شوی چې لامل یې ګڼه ګوڼه رامنځته شوي او خلک ورسره په ستونزو کې دي.
په دې وروستیو کې د ننګرهار ښار کې د رکشو تعداد ډیر زیات شوی او ډیر شمیر غنی غونی رامسته کړي، خلک دې ډیر ستوند سره لاس او گریوان کړي، غږیس کې کټیا رامسته کړي، مثلا یو مریض څوک شپخانه ته انتقالي عاجل وي، نو خار کې غنی غونه وی لار بند وي، رکشې به خډیر شي.
پنیر هر خار کې د رکشو غنی غونه زیاته ده او خار کوچنی ده، په زیر دې چې خلکو ته سہولت برابر شي او زیاته په وخت ورسیږي، نو برعکس خلک لستون سره مخ دي.
دوی وای د دغه رکشاو لامل د ژمی په موسم کې خلکو ته بلا بیلی تنفسي ناروغي هم پیدا کیږي. دوی غوښتنه کوي چې د جلال آباد نفوس او مساحت ته په کتلو سره باید حکومت د رکشو د کموالي او یا هم لږ تر لږه د نورو رکشو په واردولو بندیز ولګوي. د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم تیر کال د دوی د کورنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه چې افغانستان ته د رکشاو د واردولو او په ښارونو کې ګرځېدو را ګرځېدو ته یوه طرحه جوړه او نتیجه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي، خو په دې اړه بیا کوم څه رسنیز نشول. په جلال آباد ښار کې د رکشاو د زیاتوالي او لامل یې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په اړه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویان قاضي مولا عادل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې دوی ژمنه کړې وه چې د ښاري